ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربې ام تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم. د فراد د جګړې په اړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې په دې خبرونه کې لرو. وړاندې به دا هم واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن ترکیې ته ولاړ. خو لومړی خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی د بغلان تالو برفک ولسوالی د دولت له وسلوالو مخالفانو نیول سوی. په کندهار کې دولس وسلوال وژل سوي. د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان تالو برفک ولسوالی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. د دغه وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې ویلي، په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي ماینونه هم پاک سوي او افغان دفاعي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تالو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دغه وزارت تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې د یوویشتو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سه شنبې په شپه پر فرا ښار حمله وکړه او د دې حملې په نتیجه کې وکولی سول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د فرا د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال ګدا محمد دوست نن جمعه په فرا کې یوه کنفرانس ته وویل،
دا وار هڅه کوو داسې کمربند جوړ کړو چې هیڅوک ونه کړای شي ښار ته داخل شي. له تیرو تجربو مو زده کړې ده. له نورو امنیتي ارګانونو سره مو هڅه دا ده چې باید یو قوي کمربند جوړ کړو او دښمن ته کومه خلا پرې نه شتو.
بلخوا د فرا ولی وای د فرا ښار ټولې هغه سیمې به تصفیه سي چې وسلوالو طالبانو پکې نفوذ کړی و. بسی سالنګي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په هغو سیمو کې چې د وسلوالو لاسته ورغلی وي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي.
پوری زموږ امنیتي ځواکونه په شاده رسیدلي اته تنه تر اوسه ټاکیان دي. یوه د سیمه ییزې پولیسو له کمربندې پوسته چې شپږ تنه زموږ منصبونو متاسفانه تر وروستۍ سلګۍ پورې هغوی جنګېدلي دي.
د ولی ویان دوی اجرستان ولسوالۍ ته نن تر غرمې مخکې اضافي ځواکونه رسېدلي دي. په دې وروستیو کې د غزنی په نورو ولسوالیو کې هم د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. اخو د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار امنیه قمانداني وایي دغه نشته چې تېره شپه 11 بجې پیل سوې وه د سهار تر 4 بجو دوام کړی دی. د مرګ ژوبلې په اړه د امنیه قمانداني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل،
په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي، 13 وسلوال مرګونه ټپیان دي او پر وړاندې 4 پولیس په شهادت رسېدلي دي او 6 پولیس هم زخمیان شوي دي. چې په ساحه کې په بشپړه توګه امنیتي ځواکونه حاکمیت لري او بالکل امنیتي ځواکونه په واک کې ده.
د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شو. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستۍ پیښو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پر پیوستون ټینګار وسي. په غزه کې به پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې، د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني دغه راز د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. په سیمه کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 3,300 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاسه اخیستلو ته غاړه کښېږدي خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه شمالي کوریا د ټرمپ او کیم د کتنې د لغوه کولو تر خبرداري وروسته ولاړې کړې وې، په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل،
موږ ډیر کار ته لیوال یو. فکر کوم دی هم دغه اراده لري. فکر کوم موږ ښې اړیکې سره لرو. داسې فرض کړئ چې موږ سره وکتل او کتنې مو یوه نتیجه هم ورکړه، ده ته به ډیر غښتلی خوندیتوب ورکړل شي.
ټرمپ ویلي په دغه وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب په پام کې نیول سوی چې د ته توان ورکوي خوندي او بریالی وي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکي حمله کړې وه، یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو تروریستانو سره په همکارۍ تورن کړی سو. حمله کوونکی 40 کلن حمزت عظیموف په چچنیا کې زیږېدلی و چې د فرانسې تابعیت یې هم درلود. عظیموف تېره شنبه مخکې تر دې چې د پولیسو په ډزو ووژل سي، په پاریس کې د چړې په واسطه یو تن ووژه او زنور کسان ټپیان کړل. بلخوا د فرانسې قضایي چارواکي وایي د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویژنو لپاره دوی ښځې هم نیول سوي دي. د پاریس د څارنوالۍ دفتر د حمله کوونکي ملګری عبدالحکیم ای یاد کړی چې د دوی پوینه د نورو تحقیقاتو لپاره په لنډمهاله توقیف کې دی. داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د امریکا دفاع وزیر د فرا په جګړه کې د ایران احتمالي مرستې ته اشاره کړې. بل لور ته نن د فرا ښار امنیتي وضعیت عادي شوی. په روزګان کې بیا پولیسکونو اعتراض کوونکو د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت ته ټینګېدو غوښتنه وکړه.
موږ د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
د افغانستان ولسمشر نن ترکیې ته ولاړ ترڅو د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو په ځانګړې غونډه کې برخه واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت مشر په صفت د حق جوړې دي چې خپل غږ دې کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي.
دا به هم واوري چې په قبایلو کې د پاکستان د حکومت پر ضد 5 ورځنی پرلت نن پای ته ورسېد. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر وویل د فرا پر شار د طالبانو په بریدونو کې شای ایران مرسته کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر اشرف غنی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د فرا د جګړې په اړه خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون د افغانستان په اړه غږېدلی. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا امکان له پامه نسه غورځول کېدای چې د افغانستان پر فرا ښار د طالبانو له وسلوالو حملو سره د ایران ملاتړ و. د پینټاګون ویاندې ډانا وایټ د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته پر فرا ښار د ایران لخوا د طالبانو د حملو د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل فکر کوم دا امکان هیڅ کله ردېدلی نسي چې ایران په دې سیمه کې څومره لاسوهنه کوي. ایران په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات بې ثباته کوونکی فکتور دی، نو زه فکر نه کوم د دوی لخوا د زیان رسولو امکان هیڅ کله رد کړای سو. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. پومپیو ولسمشر غنی ته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هتر ناورت وویل چې پومپیو ولسمشر غنی ته په خبرو کې څرګنده کړه چې هیواد یې د فرا ښار د دفاع لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د سه‌شنبه په ورځ سلګونو طالبانو د فرا ولایت پر مرکز فرا ښار حمله پیل کړې. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي اقداماتو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. وروسته افغان چارواکو په فرا ولایت کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ او په وینا یې فرا ښار د طالبانو له حضوره پاک سو. په همدې حال کې د فرا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د عملیاتو پر مهال په فرا ښار کې 300 طالب وسلوال او 25 ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. د فرا د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د طالبانو له حملې یو ورځ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په دغه ولایت کې طالبان تمویل او تجهیزوي، خو د افغانستان دفاع وزارت په فرا کې له طالبانو سره د ایران هم نه د تایید کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې شاید د فرا پر ښار د سه‌شنبه ورځې د طالبانو په حمله کې ایران مرسته کړې وي.
بل لور ته په فرا شار کې نن یو وار بیا نسبی امنیت راغلی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د فرا اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا د دغه ولایت امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې نور په وسلوال هیڅکله هم د فرا په ښار کې جګړه ونه کړي. د فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت امنیتي وزارت یو بیان نن جمعه د شوی خلک هم د فرا په ښار کې تر سترګو کېږي. هغه کسان د فرا په ښار کې دی وایي چې د روژې مبارک په میاشت کې جګړه چې هر څوک وکړي ناروا ده او باید خلک پرېږدي تر څو د پاک الله عبادت ته ورسېږي. د دوی په خبره په وروستۍ جګړه کې د امنیتي ځواکونو ضعف او ناامنګي هم رول درلود او په راتلونکي کې باید د دې کار څخه مخنیوی وشي.
عالی فرا هر دو طرف ای ارزو داره، تقاضا داره که مردم فرا بدبخت است. همه ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، همه کلمه می با هم بشینه، با هم تفاهم کنه که یک دل در سرسری داخل فرا و داخل
فرا که در فعلا برقرار ده، امنیت برقرار ده، پلیس اردو گرد و گشت گذار تک که
یک بیشتر مردم نارام شد. شکر الحمدلله حال فعلا وضع خوب آرام و نیروهای امنیتی میونه میگرده شهر امنیت تامین. شکر الحمدلله از برادران و کسانی که رفته هم تقاضا میشه بس برگرده به خانه.
لبلی خوابینن د فرا ولایت لوړپور امنیتي چارواکو په خبري ناسته کې د غوړی د امنیت د تامین خبره وکړه. د فرا ولایت د دوم په لیوا قومندان ګدا محمد دوست په خبري ناسته کې د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. د خبره د فرا شهر کور په کور تل شوې ده. همداشان دوی پر څو پلانونو کار کوي د فرا امنیت نور هم سم شي.
مو د سه مرحله مکمل پلان گذاری کردیم. مرحله اولش از دیروز آغاز شده که تصفیه و تلاشی خانه به خانه از داخل شهر صورت بگیره.
د ملي اردو دغه چارواکي هم داشن د جدي امنیتي کمربندونو جوړول خبر هم کوي او وایي ډېر ژر به د فرا د شهر امنیتي کمربندونو لا هم پیاوړی شي تر څو بیا وسته ونه کړی شي د فرا شهر ته ځانونه نږدې کړي.
این بار ما تلاش میکنیم که کمربند را به وجود بیاریم که دیگه داخل شهر کسی داخل شده نتونه کنه. آمدیم سر ولسوالیا، د ولسوالیا هم تلاش داریم که عملیات ها را از قوت استفاده کنیم. عملیات های سرسری شروع شده بخیر مراکز دشمنه بزنیم.
د یادونه وړه چې دوی ورځې مخکې وسلوال طالبانو ځانونه د فرا ښار ته ورسول خو نه توانېدل چې دغه ولایت مهم ځایونه ونیسي او ښار ته سقوط ورکړي.
د فرا ښار اوسیدونکو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې امنیت ته توجه زیاته کړي. بل لور ته د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پولیسکونو کسانو نن د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې د محاصره شویو ولسوالیو محاصره ماته کړي او بندې شوي لارې پرانیسي. په ترین کوټ کې دغه اعتراض زموږ خبریال شریف الله شرافت ورغلی.
موږ د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
دا خلک د روزګان امنیتي مسؤلینو او مرکزي ادارې ته په غوسه دي.
دوه کاله کېږي چې زموږ ولایت او زموږ ولسوالیانې لارې بندې.
څلوېښت کسان بله ورځ مړه، پنځه دېرش پرون مړه دي.
موږ هغه خلک چې د روزګان په وینو لاسونه سرې، هغه موږ نه غواړو.
د دوی شمېر لسګونو ته رسېدی. د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته د اعتراض په شکل راوتلی وه. دی وایي چې مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. غوښتنې یې دا وي چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي که یې چیرې ونه کړي نو د کندوز او فراه په څېر به سي.
لیو مشر صاحب وایي و په دې په روزګان کې د څوارلسو ورځو مړي پراته دي. دی وشی نشته کار علي حالاته راغوښتی دی. ولې خلاف وایې وروره ته نظامي سړی
یې په بازار کې یو کیلومتر ځای دی، لس زره کونډې پشکې ګرځي. د خدای پار دی چې هغه اریانې دي ماښام و هرې نانوایي ته ولاړې وایي د خدای روی دي دا کړکې ګوله راکه زما عیال مري.
غوښتنې مې دغه دي شروع دي چې اسم بله غوښتنه نه لرو. دغسې حالات نه راته پستنګې کړي دي د خپل ملک د حساب څه بېزار وي. دغه غواړو چې په وس پرته حکومت یې وکړي، مخلوق دې خلاص دي.
بله غوښتنه یې دا وه چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت د امنیت چارې خپله د اروزګان یو کس ته وسپاري او په لاس کې دې ورکړي، ځکه د دې په خبره چې هغه د اروزګان له جغرافیې سره بلد دي او دغلته وسلوال طالبان ښه ځپلی سي.
سمج دغه غواړو دا خواهش لرو چې دغه دولت موږ ته پردي خلک نه رالېږي چې دغه وطن سړی نه یې. دغه وطن بل سړی نه شي خوندي کولی. بیا دغه
په خپل ولایت کې د روزګان علما لرو، مشران لرو خیراندیش خلق لرو غشتلی خلق لرو زمون لا به روزگان سړی روزگان سړی به ساتي
دغه اعتراض کوون کې ګواښ کوي کای چیرې غشتنی و نه منل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړی
دا روزګانیان مجبور شول اوس په کومندانوم تر ګریوان سي والی بون تر ګریوان سي
کدا خبر نه موږ به لوی لارین ته لاس ورکو درګونه به ټول شو کوتو کزر مري کزر مري
د روزګان خلک دغه اعتراض پر داس محل کوي چې دغه ولایت خاص روزګان او چوره ولسوالي له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې محاصره کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقلاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې د یوې ورځې لپاره ده او ولسمشر به په پکې وینا وکړي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ترکیه په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه
د وی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاري او سازمان په فوقلاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیه استانبول ښار ته ولاړ. د غونډه نن نو وخت شروع کیږي.
ما نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه.
د اسلامي همکاري او سازمان فوقلاده غونډه د یوې ورځې لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د ګڼو اسلامي هیوادونو مشران او استازي به پکې ګډون وکړي. د غونډه د اسلامي همکاريو د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې او تمه ده چې د غونډې په پای کې غوښتنې او وړاندیزونه د یو پریکړې لیک په بڼه مطرح شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژنده د اسرایلو د دولت جوړېدو لاویوم لیز سره هم مهال خپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدو. د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هیوادونو له جدي خبرګون سره مخامخ شوه. دغه پریکړه په خبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وژل شوی او ګڼ نور روبل شوی دي. فلسطینیان ختیز بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه بولي او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه خار د لاندې کېدون نه قبولي. خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار و اسلامي هوادونه باید د خپل سنزو د حل لپاره نور یو موټی شي. خاغلی مسلمیار د جمعې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د ترکیه په ناسته کې د ولسمشر غنی ګډون مهم او تمه یو خدای چې د اسلامي همکاري او سازمان د فلسطین په ګډون په اسلامي هوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړې دي شي خپل غل جیت کې او نړیوالو ته ورسېږي او د مسلمانې ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي. تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هېڅکله په هېڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده.
د ښاغلي مسلمیار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګناه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان په اسلامي هیوادونو کې شته اختلافات ته په کتو وي د دې هیله کمه ده چې د اسلامي هیوادونو په اړه د اسلامي همکاري او سازمان پریکړې ډېرې اغېزمنې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړي لومړی د اسرایل او فلسطین ترمنځ د رامنځته شوې لانجې د اغېزو په اړه وویل.
د اسلامي هیوادونو کنفرانس او خصوصا د ترکیې د هیوادو سره تصمیم د اسرائیل اړوند زه فکر کوم چې لبه د مرغوسه پورې د اسلامي هیوادونو سیاستونه په دومره قوي اندازه باندې متحد نه دي چې وکولی شي د امریکا یا د نورو هیوادونو مقابل کې د پریکنده فیصلې وکړي. مثلا خپل د عربي هیوادونو ترمنځ اختلاف د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ اختلاف په عین زمان کې د پنځو محافظه کارو عربي هیوادونو ترمنځ هغه شته اختلافات دي بس کېږي چې اوسه پورې اسلامي هیوادونه لیدې څخه لرې اوسي تر څو د امریکا تر وړاندې یا نورو هیوادونو پر وړاندې د فلسطین په موضوع باندې یو قاطع تصمیم ونیسي. اما زه په نسبي ډول یو امیدواري ښکاره کوم چې کولی شي دغه هیوادونه خصوصا اسلامي هیوادونه دغه پریکړې د باندې لپاره تر څو د امریکا او د نورو هیوادونو پر وړاندې چې د نه یوازې په فلسطین کې بلکې د اسلامي نړۍ په نورو هیوادونو کې چې هغه د حملو لاندې دي د سوریې مسله د پاینه زمان کې د افغانستان مسله ده پدې کې ممکن پاینده باندې تفصیلات لري.
استاد کچم تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه د اسلامي همکاریو سازمان او پټولو اسلامي هیوادونو کې د دوی رول تر اوسه پورې هداقل تاسو ته څومره د قناعت وړو
ګوري د اسلامي هیوادونو خپل رامنځته کېدل په 1988 کال کې کله چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ جګړه ونښته د اسرائیل د اسلامي هیوادونو سازمان د کانفرنس د جوړښت همدې پر بربنا باندې راجوړ شو یعنی د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ په جګړه باندې عمل اوسه پور تقریبا 16 تیریږي تر زیاته پورې چې موږ تاسو ګورو څه کم اته سرول لسیزي تر اوسه پورې د فلسطین موضوع نه حل شوی له بده مرغه چې د اسلامي هیوادونو په خپل منځي اختلافات دا د دې بس شوی چې اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس د پریکړې الزامي جنبونه نسی په عین زمان کې د امریکا سره تقابلی او تعاملی سیاستونه د اسلامي هیوادونو دا د دې بس شوی چې اسلامي هیوادونه یو واحد سیاسي تصمیم ونیسي په دریم قدم کې زه خپل د فکر کوم چې د ایران موضوع ډیره مهمه موضوع ده ځکه ایران په اسلامي هیوادونو کې ځای لري اسلامي هیوادونو سره د باید یو هیواد تعریف شي اما دمره د ایران د تیمو استو موضوع دمره کې کارفیچنه شوې ده چې اوس د اسلامي هیوادونو سازمان کې درز رامنځته کړی ده د اسلامي هیوادونو سازمان غړي هیوادونو کې یو بی اعتمادي رامنځته کړی ده
ستونزو ته مو اشاره وکړه چې اکثر اسلامي هیوادونه ستونزې په کېشته جګړې دي او بیا په ورته وخت کې مو دا خبره مو کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دغه د اختلافات په رابطه باندې نو څه فکر کوي چې حل لار څه کېدای شي بل اخر تر څو وکړي شي دغه اسلامي هیوادونو کې کوم ستونزې موجود دي د ته او معقوله حل لار وموندل شي
لمړی به خپل مزي اختلافات د منځ یو لشي که یان د اختلافات په ټول باندې نول کیږي هدي اقل په نسبي ډول باید د دې د پاتو کې خورل شي تر څو چې دوی په خپل کې یو نشي په عین زمان کې شته اختلافات په نسبي ډول حل نه کاندي او تر څو د غربي نړۍ سره یا امریکا سره په تقابلي او تعاملي سیاستونو کې پریکند درځنه ونسي زه فکر نه کوم چې دا مسلې تر ډیره پوری حل شي
د چارو کارپو سید خالد سادات
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د قبایلی سیمه مشرانو د پاکستان حکومت پر ضد خپل 15 ورځنی پارلتنن پای ته ورساوه دا په داسې حال کې ده چې په قبایلی سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه زیات شوي او په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم پراخ اعتراضونه کړي دي په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه میرالی کې د زرګونه قبایلی مشرانو په ګډون 15 ورځنی پرلت پرون پای ته ورسید د راپورونو له مخې له درې زرو زیاتو قبایلی مشرانو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه دا اعتراضیه پرلت پیل کړ چې تیرونی درې قبایلی مشران په جلا پیښو کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول له دې پیښې وروسته د خلکو اعتراضونه له شمالي وزیرستان څخه جنوبی وزیرستان ته وغځیدل خو نن د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشر نور اسلام چې د اعتراضونو له تنظیمونکو څخه دی وویل دوی خپل اعتراض د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه پای ته ورساوه چې چارواکو په سیمه کې د نورو امنیتي تدابیرو د ټینګولو ډاډ ورکړ هغه زیاته کړه چې پروانه میاشت کې لږ تر لږه 8 قبایلي مشران د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي او ځکه خلک چارواکو ته په غوسه دي چې د دوی د امنیت د ټینګولو لپاره په سیمه کې لازم اقدامات نه دي کړي د شمالي وزیرستان سیمه ایزو چارواکو هم تایید کړی ده چې دوی قبایلی مشرانو ته د اضافي امنیتي تدابیر او په سیمه کې د غزمو د زیاتولو لیکلی تضمین ورکړی او ځکه حقوق په پرلت پای ته ورسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو پر ځینو غوښتنو رڼا واچوله
د دې یو څو مطالبات دا دي یو خدای امنیت په لحاظ سره دي چې یاره دا ټارګټ کلینګ چې کم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونه لنګ شوي دي نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیلسي پی وایو فدرل ګورنمنت نو د فاټا سیکریټ نه ملاويږي هغه پیسې ټایم وشي چې دې ته نه دي ملاوي شوی چې هغه پیسې دې ته ملاوي شي
چارواکو له قبایلی مشرانو سره ژمنه کړې چې د هغوی د ویجاړو شویو کورونو تاوان به پرې کوي خو اعتراض کوونکي دا هم غواړي چې حکومت دې په هدفي وژنو کې ښکیل کسان ونیسي د قبایلی سیمو خلکو له دې مخکې هم د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې د پوځ لخوا په وزیرستانونو کې د ضرب عصب په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د لادرکه شویو قبایلی ځوانانو برخلیک معلوم کړي او همدارس د بشري حقوقو د هغو سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي چې پوځ د عملیاتو پر مهال ترسره کړي دي دا او نور غوښتنې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په پراخو غونډو کې مطرح کړي او په دې مقصد د پاکستان د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو لسګونه زره پښتنو په ګډون په اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او نورو لویو ښارونو کې لویې غونډې جوړې کړې دي. تاسو لا پیغامونو
بلل پوری ولسوالۍ د تکنور د کرینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مت بعد د سلام زمنګ د درخواست تازه دي چې زمنګ د بلل پوری ولسوالۍ له درې پیره مواد را له او د بلل پوری ولسوالۍ چې کوم ولسوالۍ سره نږدې کورو د ما خلکو له ورکړ شو کوم مخ او مخور کسان او یا کوم لیردار کسان اخر ګل مواد ورکړ شو او د بلل پوری ولسوالۍ نه اړوند نور لری کوم سیم چې دي هغه کې مستحق خلک، غریب خلک او مېف خلک، دې په خلک دی وزله خلک راته دي هغه به برخې پاتې شول.
ځنه هم مطلب د سیمبول حرکت د سیمبول لپاره د ټولې سره خبره کوم د امکانو شپې دي نو دا کې دا شګردان هم راځي چې په ټول کال کې نه راځي شي او چې د امکانو په شکل کې راشي هغه خپل پرچی ترلاسه کړي انته نمبرو کې چې کله بیا اسلامي مسره کول کېږي د ډیرو شاګردانو څخه دې شي نمبرې وړي وي نو زه دا هیله کوم ستاسو چې دا اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او دا دغه ستونزې یو غم وخوري. مننه
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزو له امله په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سمې سونه نشو لوستلې. په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. اوس په خوست مخه کړو. جګړو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پرمختګونو مخه نیولې، خو چیرته چې خلکو امنیت ساتلی او د امنیت پر اهمیت پوه شوي هلته تغییرات را روان دي، هم په فرهنګي برخه کې، هم په تعلیمي برخه کې، هم د رغاونې په ډګر کې. دغه صفات تر یوه بریده په خوست کې شته. له خوست نجیب العالو خیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او فرهنګیان وایي چې هلته فرهنګي فعالیتونه او ښوونیزې برنامې ډېرې شوي چې له کبله یې د ولس او په ځانګړي ډول د ځوان کهول د پوهې کچه لوړه شوې او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ځوانان نه دي، نن یې تحصیل ته مخه کړې ده، نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او وایي چې باید مسره واخیستل شي. او همدارنګه په فرهنګي چارو کې، د شعر په ادب برخه کې، د نزاکتونو په برخه کې چې د مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کیناستي او ولاړي په مسایلو کې سره کوم برخوردو کې په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی، فرق راغلی دی.
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوس مهال خوست د بیا رغونې، پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی.
مدني ټولنه دلته ډېره فعاله ده، خطر ژورنالیستان ډېر فعال دي، د هرې ناخوالې په وړاندې دوی مطلق غبرګون ښیي. نو زه فکر کوم چې دغه د عامه افکارو په تنویر کې عمده رول لوبوي.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی.
لسره وړلې سره ډېره بریده د دولت نه بهر مستقلو ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي. عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت لخوا نه په دې اړه باندې نه مرسته شوې ده، نه کوم اقدام شوی دی. باور لرم چې چېرته دولت دې ټکي ته متوجه شي نو دغه کومې هڅې چې اوس لږې ټکنۍ ښکاري دا بیرته سره همغږي او منظمې شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرلپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډېرو برخو کې ګډ کار کوي.
خوست ماشاءالله په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلي دي او وخت نا وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. او په خوست کې د مشاعرو او ادبي ناستو، علمي سیمینارونو او فرهنګي سیمینارونو په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی او دا نور هم د غښتلتیا خواته روان دي او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاید ووسیږو.
یاد دیوی خوست که دامه حال ده شیخ زاید پانتون ترسنگ ده دعوه طلوی آفتاب پامیر او احمد شاه عبدالی پنوم دلوار و زدک رو چلور معاصره دارالمعلمین او زین ولسوالهی که الحاقه پینزل از دنیمه لوار و زدک رو معاصره همدارنگ یوش مر کلتوری مرکزونه او ترشبیتو زیاد فرهنگی او مدنی طولنی فعالیت لری اسمحال یواز پا شیخ زاید پانتون که ده افغانستان ده نگده طول ولایتون و خواهوشا لز زرنجون او حلکان پا دولس و بیلابی لورشتو که پر تحصیل بوختی.
چلور بجه او دیرش دقیقش توی لند خبرونه لسال محمد سالیس خور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برپک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لس ورځې مخکې نیولې وه. بلخوا د فراه امنیتي چارواکي وایي فراه ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه پر فراه ښار حمله کړې وه او د دغې حملې په نتیجه کې وکولی سوه چې د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غزني د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. د ولي ویاند وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي دي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیې قوماندانۍ ویاند وایي چې په دې جګړه کې دولس وسلوال وژل سوي او اتلس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته ولاړ. د جمهوري ریاست په خبره په دې غونډه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي. ټاکل سوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي دی خوندې بوي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکي حمله کړې وه یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو تروریستانو سره په همکارۍ توران کړی سو.
وړاندې د روژې په مناسبت په جرمني کې د دیني عالم مولانا مصطفی څرګندونې لرو، خو اوس په اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکو ته مخه کړو. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په شخص شوي پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګي روان دي او خلک د رای ورکولو لپاره په نوملیکنه بوخت دي. خو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو او ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ خلک له چارواکو هم ګیله لري چې دوی ته سم پاملرنه نه ده کړې او ستونزې نه دي ورخواري کړي. نو شایي دوی خپل نمونه ونه لیکي، ځینې نور بیا نور وړاندیزونه لري. په هر دا اونۍ غواړم ستاسو هغه پیغامونه در ووروم چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې په اړه مو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې پریښېدي، او د دې ستونزو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل خبرې هم واوري چې له ازادي راډیو سره یې کړې دي. مخکې تر دې چې پیغامونه راواخلم، دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د انتخاباتو پاک له زما دا نظر دی، آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته؟ زه د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې، بې امنیته د فشار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک قناعت وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ ته، په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې ستې کوي د خلکو په سترګو کې. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغه چې ټکه کېږي څوک په خبره.
سلام علیکم، زه ګل محمد السلام علیکم زه محمد ماسم خیر له غزنی خبر کوم زموږ په غزنی کې به بالکل پښتانه په خپل په غزنی کې ولایت کې اوسه بالکل به رای مرکزی ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي زه دا تر نه کاله کې د ډیرا ماجر یم واتر نه کاله کې کور وطن من کراچ پاته دلته پروت یم واده دی دی واره په کومه کولای کرا سره کوي تذکره ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازه را ورنه دی واده دی نو سره د کومه کنه دی چې ورته دی چې را دم تو لغه دی فکر نه کوم ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه
بله زمان داد محمد د کندهار ولایت نه اړه کې در سره نیولې ده دا زراعي په اړه نو نظر دا څه چې په ټول کندهار ولست نه پیغام دا دی چې هر یو ورته خپل راي کاس واخلي او راي وکړي چې خپل حق خپل نه ستراوړي نور مو وخت نه ځای کوم د خپل تمام شهرت ولې
عبدالرحمن رحیمیم د کندهار ولایت اوسیدونکی لکه څنګه چې نوې ده د انتخاباتو سیستم به نور د تذکرو له مخې سرته رسیږي رای به د تذکرو په اساس ورکول کیږي خو یو پیشنهاد مې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او رئیس جمهور او اجرائیه رئیس څخه هم دا دی چې دغه د رای مرکزونه چې دوی په کندهار کې خلاص کړي چې خلک تذکرې ثبتوي مولسه ولسی چټوله په هیڅ د سواد کچه کمه د تذکرو او رای په اهمیت ډیر خلک نه پیژا او قبل اړخ کې ټول خلک 15 ساعت انتظار کوي د 15 ساعت انتظار وروسته بیا خپل کورو ته ستنیږي نو په کامله معنا دغه سټاپ دغه افراد بسنه نس کولای د دغه خلکو و مشکل ته 15 ساعت چې وسړی انتظار کوي بل خصوص زنانه او سپنجره ز فکر کوم چې ډیر خلک به تذکرې سټاپ کې د حکومت د کمزوري له وجې د انتخاباتو د کمیسون د نه کارکونکو د وجې عاجل غوښتنه مې د یو ځوان په حیث او د یو افغان په حیث همدا ده چې باید دغه کارکونکو د کمیسون زیات سي او خلک خپل تذکرې ثبت کړي او یو شفاف حسابات په وجود راسي مننه
السلام علیکم زما دا لوکو چارواکو نه دا هیله ده چې لیکنه په ښه عادلانه توګه شفافه ترسره شي وسلام
السلام علیکم زه فضل محمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم وروره دغه د سبچنام کارتو ته موږ په زوره باندې بیا یو په زوره باندې د کارتونه را باندې کوي دا جو کې چې دا موږ پیغام خپور شي وسلام
السلام علیکم زه دا وایم چې دا کوم انتخابات شروع دي وروره دغه انتخابات مکوې دغه پارلمان مونږ قبول لري دا څه به شروع دي مونږ قبول لري خلک چری علاقې خلک مشکلان دي وشکړي دا څه به شروع دي تا وایي هیله ده چې خلکو سره کومکونه وکړي دا خلک په څو آباد کې وطن به آباد شي دا کوم مشکلي شروع دي او د انتخابات شروع کړي اسکارو پولیس دلته په وژنې هلته په وژنې دا کار خوښ سلام
السلام علیکم زما ایله د داوست زابل د ولایت څخه خبرې کوم د چارواکو څخه دا د دولت سره ټول تک شین د دې پارلمان څو اطمینان کې به هیڅ یو افغان او د ولسی انسانان کوم چې دې دا به یو مبرخوانه شي په دې خاطر چې دا ولسی دغه د پام غرزولې د چارواکو یو مخ د ولست شاور کړي د زابل په ولایت کې د دوه سفکې جوړ کړي د درو د ولایتو کې موټرسایکل الا د او د زابل په ولایت پر ولس باندې تور شپه جوړ کړي د موټرسایکل باندې یا خاص چارواکي پر ګرځي دا نور پر ګرځي دا طالبان پر ګرځي دا ولس نو ګناګار شو خو د خدای ګناګار وي د دې ګناګار خوني وسلام
د مانوم ګل رحمان دی دی واردګو دی ولایت اوسیدونکو یم د ایران څخه خبرې کوم د ما د خپل شخصي نظر دی شاید چې د هر افغان دغه نظر وي دغه وش په افغانستان کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او بیا راتلونکو کې هم انتخابات کیږي زه د خپل هیوادوالو نه د افغانستان د ټول مظلوم ملت نه دغه وغوښتنه لرم چې خپل رای به هغو شخص ته ورکوي چې هغه جنایتکار نه وي هغو جنایات نوي کړي د ملت په وینو لاسونه سره نوي لکه اوس چې سره دي او دا څلوېښت کاله د موږ خاوره د ژبې او د قوم او قومي تعصباتو استعمال کړی ده. ګوریا بازی مه کوریا، نور جنگ سه خاتمه ورکړه او خدای دې وکړه چې صلح راشي په افغانستان کې. زه په خپله باندې چې د اوس درته غږیږم، دا څلوېښت پنځوس کاله ما ټول ژوند په مزدورۍ بېچارګۍ کې تېر کړی دی.
پریمن کې دی غټه د غلې په انتخاباته کې روانه یو د تذکیرو پټکاټانی سپټیږي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوځو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیرې راټولې کړې او د کاندیدان په واک یې خپل کاندید ته ورکړې. والسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحمد من ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه سید سرف تماس کوم. باید ټاکنې چې د اوس د رایو لپاره تذکرې ورکوي او دا بیا د پروسه روانه ده، دا به بیا داسې کاندید موږ ته دغه د رایې دپاره هم خاص زړه نه شو کوو، بیا به داسې کاندیدان جوړ شي لکه هغه نور چې اوس په کابل کښې ناست دي. دا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي د مرجې ولسوالۍ په څه حالات کښې ده، دوه تعمیره ځای د حکومت په لاس کښې ده، نور ولسوالۍ د خلیفینو په لاس کښې ده. دوی هېڅ نه وایي نه مو په دا دوه دوه نیم کاله کښې د چا د خولې واورېدل چې په هلمند کښې نن داسې حال دی یا داسې په مرجې کښې داسې شوي دي. نو اوس به بیا دغسې نور به هم داسې خلک بیا کاندید شي، بیا به دغسې خلک یې دغسې بیا که کارونه یې دغسې به ورته خوله ناست دي. په زرګونو کورونه په مرجې کښې در بدره دي. السلام علیکم. د خدای په امان.
بس السلام علیکم، جوړ یاست؟ خیر یاست؟ راته دغه د انتخابات کمیشن والا زموږ سره نه کې مزاحمت کوي، کار مرازندې مامورین یې لږ دي، یو ګیلاس چای خوري، پنځه ساعته بانډار کوي، د یوې تذکرې کار نه ور خلاصوي. زموږ غږ دې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي چې زموږ کار یو نه کې ژر را خلاص کړي.
من کښې ډېره پراخه درغلۍ شروع ده، جیلي تذکرې کاندیدان جوړوي او جیش ټکر کوي، نور نور بېشي ډېره پراخه درغلۍ شروع ده. والسلام.
السلام علیکم، زه بیالله د زابل ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. آیا د انتخاباتو کارونه چې جوړېږي حکومت ولې پلټنه نه کوي د دې لپاره چې اوس دوی خلک شته تذکرې ټولوي له خلکو سه اصلي تذکرې له هغو سه بیا پشکاپۍ اخلي، هغه بیا د هغو پشکاپۍ لارې هم رایه ورکوي، نو په یوه تذکره باندې دوه ځایه رایه ورکول کېږي. خلک په دې باندې خبر نه دي، باید د رادیو د لارې ده خبرتیا خلکو ته ورکول شي.
دوستانو، ستاسو تشویشونه، ګیلې، هیلې، ناهیلۍ او وړاندیزونه خو مو واورېدل. اوس به د دې بهیر په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي څرګندونې واورو چې زموږ له همکار اکرام الله اکرام سره غږېدلی دی. په دې اړه هیله ده چې ستاسو پوښتنې او ګیلې پکښې ځواب سي. ښاغلی هاشمي، په سر کې د نوملیکنې بهیر پر څرنګوالي خبرې کوي.
دغه پروسه چې تاسې یاد کړه پنځه ویشتم د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د ثبت نام کې پورته ځي دغه ارقام. موږ پرې خوشحاله یو او هیله مند یو همدا چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیم ونیسي او راشي مرکزو ته ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري اوسني ثبت نام ته په کتلو سره په ښارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کېږي. هغه سیمې چې هغه ډېرې نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبان له ښارونو نه ډېرې نام نه دي، که د پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کېږي، تاسې کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په ښارونو کې چې ثبت نام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګه ده، نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډېره کمرنګه وي؟
په شروع کې څه د پاسه اووه زره مرکزونه پلان کړي وو د غونډو افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سل په دغه اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې ثبت نام وشو چې یو میلیون درې سوه زره نفر د پاسه تقریبا ثبت نام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی او هیلمندی داده چې دغه انده ورځو کې د داخل نور هم منسجم شي د نور تنور هم خلق تشویق شي چې ترسورې شي د پروسه کې خپل ستینامو کې نو دې لپاره موږ تشویش نه لرو چې دا خراب روان دي بلکې ورس پورس د حق دل روان دي او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ ان شاء الله چې خپل هدف نه هم پورته رسي
تاسو یادونه غوړئ چې دیار لسل کسانو تر دې د خپل نوم لیکنه کړی دا ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیشن لوري چې باید څومره کسان لکتر لګه سپتنامو کی
هغه ورسته ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کو ولی تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغه ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتونه اغستي کارتونه خو 1.1 میلیون کسان اغستي ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه نو موږ امیدوار چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکو اته وشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه دا بوروسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شاید وروسته هم نه وي دغه نامنی ته په قتل سره تاسو شفافیت څومره تضمینولی شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کو افغانستان کې کافی ډیر کول نو شول چې جنگ روان دی نامنی د بدبختی دا الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکوم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي د نامنی متعلق چې د موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ د اور کې سوځیږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړي یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه حاصل شوي دي کمیسیون هغې لپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري دلال که مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله و بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو ثبت نام ده نوم لیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپل د شفافیت لپاره ډیر لوی یو پروګرام ده چې شفافیت تضمین کی د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلق پیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دیالته نو هغه اندازه به خلک زی رائے به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رائے او استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي بل مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واغې نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي چې سابق د به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه او هغوی به په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې دپاره دا داغونه هغه هغه دي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنی د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کیږي او تاسو مطمئن استئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی کرام صاحب بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده که موږ وکول شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کی نو معنا ده چې د انتخابات شفاف پاک انتخابات شوی دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبتنام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي، که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې مخته لاړ شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري، یو خو سو پروسې دي غونډې سره یو ځای کېږي، هغه تذکیرو ویش مکمل یو بله اداره ده چې مخکې وړي، د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراري او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغې به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا دا به هغې سره شریکو، هغې به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغې سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغې سره شریکو، هغې به په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کېږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی، دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کېږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکېږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري، نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نه شي ورکولی. نو دا هغو مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تېرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تېرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه، د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب پرنګ شوي او بعضي زیات ښه رنګونه بدل شوي، بعضی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
کومه د ثبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي، ولسوالیو ته غځول کېږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي، په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کېږي، یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کېږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي وکړي او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغې ثبتنام وکړي او هغې بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه مانیت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولی هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده، هلته به د هغې په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبتنام دپاره، چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي ریشی هلته په هغه مرکز کې ځان ثبتنام کړي. ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی، هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي، هغه د حکومت لاس ته راشي، نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هاشمي صاحب، هغه کسان چې ثبتنام ونه کړي، هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. مهمه موضوع ده، اکرام صاحب عبدالکبری را مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکررن اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي، هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي و دې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبتنام ده او د ثبتنام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري، لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي، تر څو وکولی شي چې اته ویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي، همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي، دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي، نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي وو. آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې د سکاته زنګ وهئ چې شمیره د خپرونې په پای کې درته وایو. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خپرونې پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم صدیق الله فدایی ده، تاستا دی جرمنی دی منشان دی خار نه مخاطبیم. ټول هغه روجداران ورونه او خویندې چې زما آواز په دې مبارکه میاشت کې اوري، دغه میاشت د سیلې رحمۍ میاشت ده، د محبت او د ورورۍ میاشت ده. دغه میاشت کې باید سړی د خوارانو، بېوزلانو، فقیرانو، هغه کسان چې اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري او کار نه لري، پیسې نه لري، ای دوی سره باید منګ او تاسې دغه کسان چې وزم خدا کار کوو په خپل موټو ولاړیو، دې خلکو سره کومک وکړو. ځکه چې د روجي هدف او فلسفه دا ده چې منګ دغه لوګه چې په ځان تیرو، دغه تنده چې په ځان تیرو، چې د دې نه خبر شو چې په ټول کال کې په دې خوارانو او غریبانو باندې څه تیریږي او د لوږې او د تندې حساب څنګه دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې په دې میاشت کې چې د خیر او خیرات میاشت ده، د عطا او د ورکړې میاشت ده، او د نورو انسانانو سره د مرستې میاشت ده، چې زموږ دسترخانونه څنګه چې رنګه دي، همدغسې د هغه بېوزلو مسلمانانو دسترخانونه هم رنګه اوسي. د پیغمبر حدیث دی، بیا څوک چې روجه لرونکي ته روجه ماتې ورکړي، نو د ده ثواب همداسې دی لکه چې روجه نیونکي دی بدون د دې نه چې د ده د ثواب نه څه کم شي. خپل همسایه، خپل ګاونډی، خپل شاوخوا ته وګورئ او چیرته چې فقیر دی، چیرته چې غریب دی، چیرته چې ناداره دی، د هغه سره کومک وکئ، او د یتیمانو او د شهداو د اولادونو سره چې په دغه منحوس جنگ کې یتیمان پاتې شوی دي، دوی سره مرسته او کومک وکي، او د هغوی زړو ته رسیدګي وکي، او د هغوی فریاد واوري. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
څه مې بدی سیږي په واسيما کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.